یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري است نوري هرکلای کوم د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت په دوحه کې امریکایي لوري سره خبرې غټورې بولي
په مجموع کې پریکړه وسوسه دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي په دوحه کې د طالبانو لمشرانو سره د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي وایي چې یو ځوان غړی نیول شوی او بیا له شکنجې وروسته وژل شوی دی
جسد شکنجه سوی داسې شکنجه سوی چې بالا یعنی په دغه شکنجه کې شهید شوی دی
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان د اومیکرون د کورونا د نوي بڼې د وایروس د سرایت په اړه اندېښنه څرګنده کړې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ د خبرونه از نوري است نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم پایل دې سات په مهمو خبرونو کو احمد تکل د خبرونو شمتو کړی دی
ملګری ملتونه وای په نوومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرستې رسولي سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت کنسولی څنګه پرانیستی او د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک د ذکرې خپل درې ټولګیوالې وژلې دي بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نوومبر میاشت کې چې پرون یې وروستۍ ورځ وه په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده د ادارې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دا مرستې د ژمي په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو وې خو د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې په افغانستان کې د سویدان کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلي د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړې چې نجونو ته درس ورکوي د سویدان کمیټې د پروګرامونو سرپرست امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري
شاو پادری زرا کلیوالی سنفونه د سویدان کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1,200 زکون کې چشپېته سلنه انجونې دي په سنفونو کې زده کړه کوي
نن پینځه او یایم ورځ ده چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې ل شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,240,000 سره افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې یونیسف وایي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځې او نجونې کړاو ګالي د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي او افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د وکلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې وغړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مخې ته یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ د محمد جمعه په خبره د پناه غوښتونکو ډیر سخت سوځیدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی زرګونه پناه غوښتونکو چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت قنصلي څنګه پرانیستې ده رویټرز خبری اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبری اژانس SPI د راپور په حواله خبر ورکوي چې په کابل کې د سعودي قنصلي څنګه لپاره پرانیستل شوی او د افغانستان وګړو ته قنصلي خدمات پیل کړي دي. سعودي عربستان او د نړۍ ډیری هیوادونو په اگست میاشت کې په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماټیک استازولۍ وروسته له هغه باندې کړي چې طالبانو ناڅاپه په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشې کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی خو ویلی دی په کار ده د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې یې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت شو د علي وزیر خو بیا هم به مونږ غواړو چې دا یولس میاشتو انصاف چې د دام په کار و چې ورکړی شي چې لکه بے ځایا یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د مرکزی پارلمان غړی هم دی د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14مه د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو غونډه کې د حکومت پر ضد د وینا په تور نیول شوی و. د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وژل او اته نور کسان یې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 یا 20 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکی وایي چې پیښه د مشیګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د دترویت ښار د شمال په 15 کیلومترۍ کې پرته ده شوې. چارواکی وایي چې په وژل شویو کې یو 14 هلک، یو 18 کلن نجلۍ او یو بل 14 کلن نجلۍ شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې پیښې انګیزه څه وه. او په داسې حال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکو د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته وینا کوله.
موږ دغه توغندۍ په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډول توغندۍ په سمندر کې ځای پر ځای شي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونه داسې محل کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. وروسته له هغه چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مولا ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د دې خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونه ز خبرونه مهیروي خو اوس د راپور نو سلسله پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپله اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. ټام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بښنې په اړه په خپلې ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دې وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له دوه ورځنیو غونډو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت د غونډو پایلې ته هیله مندی. جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د دوه ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واک ته رسیدو راهیسې د عمومي بخنې له اعلان سره سره په څلورو ولایتونو کې نږدې 100 مخکینی پولیس او استخباراتي کارکونکي یا وژلي او یا یې هم په زور تری تم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې کړې وایي له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی غوښتي چې د عمومي بخنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپلو لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د دوه ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو شلو کلونو کې امریکا ته کار کړی پوتو د میرمنو، نجونو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شوی یوجمنو د عملی کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې په روان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدوده نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوي چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
هیله مندي ده ستاسې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حل لارې ته لاره هواره سي تر څو هغه ستونزې او نگرانۍ چې په دې اړه موجودې دي هغه له منځه لاړې سي او یو سالمه فضا رامنځته سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل له امریکایي پلاوی سرکتونو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتیايي، پوهنې، امنیتي او بشري موضوعاتو خبرې شوې دي. هغه زیاته کړې طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي او تر خوا دې سیاسي مسایل له بشري حقوقو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وایي دوی پر خپل مشرانو د بندیزونو او لوتور نوملړت خپل ځنی او مشرانو د ایستلو په اړه هم له امریکایي پلاوی سره خبرې کړې دي. د سیاسي مسایلو کارپوهان په دې اند چې طالبانو درکړي چې امریکا سره ریخي اړیکې د حکومت او نظام په ګټه دي له هم دې عمل هر څه ژر غواړي چې د سمون او خکېدو لپاره ډېری هڅې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او سره پلاوی په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم، بشري حقوقو او نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي طالبانو په دې خبرو کې ټولو افغان وګړو ته د تعلیم د امکان برابرولو لپاره له نړیوال ټولنې سره تعامل ته چمتووالی ښودلی دی. دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د اداو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. په همدې موضوع کې تمکیګو په هلمند کې د وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند مرکز لهکرګاه اوسیدونکو ادعا کوي چې ورور نوید عظیمی پر خپل فیسبوک دی وی انتقادي لیکنه له امله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوی دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکو شریف الله شرافت ادا کوي چې ځوان ورورې نوید عظیمی د تیر پنځشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړی امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل شوی، لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. نوموړی وایي ورورې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپل ځیره ټولوي ښوونکو ته به معاش لکوم کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړی ورځو کې ژمنه کړې و چې ورور به تر تحقیق وروسته خوشي سي، خو تر دوه ورځو تیرې دوه وروسته ورته وویل سو چې هغه لبند تشتیدلې او دوی په لټه کې دي.
ګرد شکنجه سوي دي د سر څخه تر نوکه پورې چې حالت ډاکټران هم وکړي، ما سره عکسونه هم ستا هغه شپخانی والا هم ډاکټرانو عکسونه اخیستي دي. دغه نازیه د شکنجه او هلور کسوي ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لوړز د کرکړي به او لچا سره شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته د مرکزی ادارې څخه مش خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وايي مش هغه اک واړو. دلته مو غوړونی کابل ته زو تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر د طالب چی مش زو خپل فریاد ورته کو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیز کمیسون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې شکیل دي نیول شوی دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی هیئت جوړ شوم. هغه ورساده د نوید جان مې دا وغوښتل د غیس خیم پښتنه وکړه. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلو دغه مجاهدین یا کوم د اولی حوزې مدیریت ته ولاړو. هغه کسان و پولیس و یا مجاهدین استخبارات ول هغه مې راګیر کړ سره د غیس خیم پښتنه وکړلې. بیا هغه د ثانی ځای ته ولاړو. بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل مسؤل سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستول.
د هلمند ولس شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وجلسې وکاس د قضیه د تحقیق د کمیسون غړی دی دا منی چې وجلسې وکاس به حل شوی. نو موړی پراتل دی چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک
دغه کس چې دی د مشکوک کسو چې دغه استخباراتو گیر کړی وو په مشکوکو حرکتو یې گیر کړی وو بیا بیا ولې دی وختل او زیاته پاوزه کې تحقیق ځینې کوي و دا کم وخت چې دی ګیروي د ګیرېدو په وخت کې دغه سړی زور کړی د ځان سره وسره تللی نه د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی وو خوشکړی هم وو قوت وی ورسره او زور ور سړی وو نو دغه دغه سیم په زور بیا ولی بیا چې هلته رسولی او زیته دا وزې څخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشدلی غرجدلی دی طالبان په سیسغاستلی الټی ګر کړی بیا را وستلی دی د شپې په ټیم کې د درو بجو ټیم کې تشدلی دی د طالبان دا شوی چې غرجدلی دی تللی دی زمر څخه چې ماپشین دی غرجدلی طالبان نو دا ویل چې موږ دا سړی 15 و دونه پیپونه وهلې دي خوشک مرتکړی هغه داس چې موږ سره عمله وله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوسر په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدود سوي او سره سم پر ټولي زرسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهم لاسته راوړنه بلل کېده.
الحمدللہ د شوز حقوق خو امارات ورکړل د شوز عفت خوندې کی عزت خوندې کی ابرو خوندې کړل.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفاً دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت.
شدی ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبې په ورځ پر 12:30 بجې.
آزادی رادیو اوري او سم په مکړې اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونوای د کابل دوبی سوداګری زیالوتنې به د کامیار شرکت لالوتنو سره نن بیا پیل شي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو ته وویل چې د دیالوتنو لپاره سره به افغانستان له متحده عرب اماراتو او نورو هیوادونو سره د ورځې د میلیونونو افغانیو په ارزښت سوداګری زر راکړه ورکړه ولري. نو موړی دا هم وویل چې د کابل تاشکان سوداګری زیالوتنې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي او هڅې روانې دي چې نورو هیوادونو ته هم سوداګری زیالوتنې پیل شي. د ښاغلی مومن په خبره دوري حمل میاشت چې لپایلا تر اوسه افغانستان د 900 میلیون افغانیو په ارزښت صادرات ورلودل او د سوداګریزو الوتنو لا بیا پیل سره به د صادراتو دا کچه نور هم لوړه شي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنې په یو ناسته کې له اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت سل ورځې وارزولې. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي د طالبانو حکومت سل ورځې له امنیتي اړخه د سوداګرو لپاره ښې وي او په سوداګریزو توکو تعرفه هم کمه شوې خو له اقتصادي اړخه د صنعتي پارکونو فابریکې لا ډېرو ننګونو سره مخ دي. ښاغلی صافی ازادي راډیو ته وویل چې خامو موادو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله د ګڼو فابریکو فعالیتونه درېدلې دي. نوموړی یو ویل د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د 900 میلیونه ډالرو بانکي زیرمې کنګل کېدل ښیي چې له امله یې د واردولو په خاطر د خامو موادو اخیستلو چاره سخته شوې ده. نوموړی له امریکا او نړیوال بانک څخه غواړي چې ژر تر ژره دې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد کړي چې په خبره یې سوداګریزه راکړه ورکړه منظمه او د فابریکو کارونه بیرته پیل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 560 افغانۍ.
وړاندې به په کندوز کې د ځوانانو د بېکارۍ د ستونزې په باب واورئ. خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. روغتیا نړیوال سازمان د اومیکرون د کرونا د نوې بڼې د وایروس په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د وایروس دغه نوې بڼه د په یو شمېر هیوادونو کې لیدل شوې ده. دا داسې بڼه ده چې ویل کېږي خپل شکل بدلوي او په چټکۍ خپرېږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکارې انیسا اجمل راپور کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 24مه د جنوبي افریقا لخوا دی ته رپورت شوی وو او دا د نومبر په 9مه د ټیسټ لپاره په اغستل شوی نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لوکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصله ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دار چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیاتم دا کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو، چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو، اچھا تا اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نا غلم پکار دی چا په کولا او زکی یعنی کوم زکی چې ډیر خلک ناس تیال تری پرنجینه کوي ال تر چې نو لاس تی مختر نشي کپڑا نیول پکار دی. نو دا سی دی به یری خبر نشتا او د یری دا دا چې وسه پوری لا دی سائنس دانانو علاج نه دی رويسته چې آیا کنفرم نه دی چې آیا په خانه دوی پتی باندې کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوی دوی نه راوته واړي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا مهال سیړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه، خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ 19 یا کورونا وایرس شوی وي. دوی زیاته کړي چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه یو ویډیو خبره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر انجلیک کووډ سی وای په دې هواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډیر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation 40 and less.
Omicron lumre da selwehto kaluno ya lade pa kamumro ke mkhitaraghi. Zyatara lumrini alamat ye da yow ya dwa raz la para pa badan ke shadida kamzortiya mehsusawal da sar aw badan darduna di. Zino kasano da marai kharabedo aw zino bya da wash tukhi shikayatum kade. Khuda alamat pre zirazi tarosa pore mung da Omicron panaroghano ke da alamat lidili di.
And that's more or less the big symptoms that we have seen.
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون غړي تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو داسې بڼه ده چې زیات خوريږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی او د هغه پر سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیا نه راځي، چونکی په دې کې ډیر زر زر تبدیلیا نه کیږي، نو ځکه کوم ساينستانان چې دینو هغه په دې باندې لږ پریشان دي. دې کې دوه قسمه دي، یو ډی این ای وایرس دي، یو آر این ای وایرس دي. آر این ای وایرس چې کوم د کرونا د آر این ای وایرس دی، آر این ای وایرس چې د ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنټ سره، یعنی د افریقی خلک چې دینو هغه کی چې کله دا ولګي مداغو ډیفرنٹ انوایرمنټ دی، دغه شانی چاینیز چې کوم دي دغه ډیفرنٹ دی، دغه شانتی زمون چې کاوکیجن دي دغه ډیفرنٹ دی. نو په هر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو الته کې خپل سټرکچر چینج کوي. موږ ټرین کړی د دوای چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا ده چې دا چونکی خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژنګلو کې چې دی هغه د اسانی نه وي چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوای هم هغه شانتي اثر نه کوي.
د کورونا وایرس اومیکرون بڼه تر اوسه د جنوبی افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمنی، ایتالی، چیک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورت شوی ده. ځینو هیوادونو د وایرس د بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبی افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي رادیو او ری په کندز ولایت کې زیات شمیر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې وزګار ځوانان ته د کار زمينه برابر نشي، نو خی په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. یو شمیر ځوانانو ازادي رادیو ته وویل کله چې یو څوک عایداتي سرچینه نه لري نو د خپل کورنۍ لپاره د نفقت برابرولو په خاطر هر کار ته پوره هر کار تر لاسه چوي. نور په دې راپورټ کې
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاری دا درې وړه ستونزې سره یو ځای شوې دي او ګڼ شمېر کندوزیان له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګاره ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر یې په څادر تړلی او مخې ته یې د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ ځي، په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کړو؟ دغه ته راغلي وړه لاسونه. پخوانی حکومت دولت چې ډېر ټو خلک پرې راځي و، اردانی پکې وه یا بنی به دولت کې و، هر شی و. اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده، اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی 20 کلن سهراب چې د ارزبیګي جومات مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهرا د هغه یخوخلې څیره، چاودې لاسونه او پر تنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه باندې کاری کو په 100 روپیو منګړ له په 1200 روپیو بوجې وړې دي په 2300. منګ کار غریبینو لر مخ کې چو دولت تر شوګین دولت کې منګ درس 200 کا دولین سره کار کو دولت سره کې چې چوک تر اغلم ما دوه ورځې کار کله نشته. کار غریبینو شکه زه کور ته ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا 10 ورځې کېږي دلته چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته. دا غونډ مخ لږ کوم سمه بېکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بېګا کې هم سمه 100 روپۍ کار وکړه، 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچیان هلته وږي پاتې. او که کار نه یم سمه لاړ شي فاطمن سي بېکاري خو دې نه غلام کېږي او بلم کېږي چې حیوانان بچیان دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلي دي او له امله د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده، خلک دغلته ولاړ دي. یوه ډوډۍ رسي 10 دانې ته راته اوسي منډه کوي، سړی ته وتښتي چې ما ونه خوري. کار نشته، غریبي نشته، وضعیت د خلکو خرابه ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکاری ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، کنه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
ستاسو له پیغامونو
مومه بسم الله ده د خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کیم. توندا زده چې دلته د خوندیو کې تبونو کمخ ډیر زیات له تاسو څخه هیله کوم شبدا ډل موږ سره مرسته وکړي.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیر جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. ما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا هیله ورزو ده چې باید دوی دې ته جدید توجه وکړي او دلته مدارس او مقاتب فعال کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه شي.
تقریباً 10 روز مخکې خفه کړی اوس بیا نه هم خبره کړې مجبور یم چې دا نور هم تاسو کوم زما ځکه چې سربور کمات پرې ورسوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروي. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې او اوس بل اجمل ان د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسولي څنګه پرانستې ده. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د رپورت په اساس ویلي چې کابل کې د سعودي کنسولي څنګه له پرون سه شنبه راهیسې پرانستل شوی. د امریکا په مشګن ایالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وطن ورې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. په افغانستان کې د سویډن کمیټې وایي د غزنی ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې ل لومړی یو لسم ټولګي پوری سلګونون جنو ته د ل لومړی تر یو لسم ټولګي پوری سلګونون جنو ته د زده کړو امکان برابر کړی دی. د کامیر هوایی شرکت بنسټګر زمره کامګار وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي د شرکت کولای شي راتلونکو نه ل کابل ته تاشکند او ل تاشکند نه کابل ته دوی مستقیمه الوتنې پایل کړی. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرونی ورسته ورځ په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی لمرستو په مستقیم ډول ګټه اخیسته ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې سخت کال د تاریاکو بې تر پروسه کال دوه برابر لوړی شوی دی.
یان دی پروسه کال په 30,000 کلداري داس خرچېدل. شش کال تقریبا د 80,000 سره شروع تر 20,000 پورې دغه سي تاریاکو هغه ششان خرچېږي.
په یو بل راپور کې به ووري چې صحابي کارکونکي وایي روغو خلکو ته د نشئی موادو په اړه په هواوی ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
بر مردم عام موارد را که معرضه برشان میکنه نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عام خلکو سره بحث قربانی کوو له هغه موضوعات سره توپیر لري چې له متاجرو سره بحث قربانی کوو.
دا چې د نشئی موادو د جانونو په اړه د پوهاوی په برخه کې حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي په دې اړه مول ډاکټر ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
دا د جامع کلیدی افراد اشخاص نه البته کې چې هغه کې مولا امام صاحب شته هغه کې مالی منشته هغه کې صحیح کارمندان شته.
د نیاز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل می د خپل مور د جنازې په مراسمو کې ګډون و نه کړ.
امام مور به حق ور اچي درل هر د می مور مړه هر د زګ تاسو ګر
او د پروګرام په پای کې به په ډرامه کې واوري چې سلیم ولی اکرم تر گریوان نسیا ولسوالی ته بیایي.
ملک صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومان اچوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د تریاکو بې دوه برابر لوړې شوی چې د کاربزګران نور هم د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. د تریاکو جینو کاروباریانو ازادي رادیو ته وویل چې د یو کیلوګرام تریاکو بې پر وسه کال 30,000 پاکستانی کلداري و خو سخ کال تر 80,000 هم لوړه شوې ده. بزګران وایي چې د وچکالۍ بې وزلۍ او نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشټوالی دوی دې ته اړ کړي چې کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د نورو قوانینو په شان د نشې مواد سره د مبارزې قانون هم ځنډیدلی او د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ حکم او اعلامیه نه دا ورکړي. کڅه هم بزګران اندیښنه لري چې کیدای شي د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړي. خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کړلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه دا خبره کړې. نصر الله او زلمی چی په کندهار کې د تریاکو کاروبار کوي وای چی خلک د کوکنارو د کښت منع کولو او بازار کې د تریاکو د کمښت لويري تریاک زیرمه کړی دي. له همدې عمله په افغانستان کې د تریاکو بې دوه برابر لوړ شوې دي.
د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید او فروش لرو تر نور کلو باندې واندازه به هم شدي یاندې پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کال داري داس خرڅېدل شش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تاریخ او هغه ششان خرڅېږي وروالي په دې باندې راغلي چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور د ځان سره لور چې خامخه باندې جنو چې بند سي بیا به بند کې ګرانش ستا خامخه
چلے چی پنځه خلکلری و د خپل ضرورت لپاره راځي هغه څلور خوند کوي و یماره کې بندي انور دولت خو دا شل کال و لکه په یوه نو دود و ستاره خو یو کله نیکره باندې دا چې بندي چې په تلک پر اګي کې له ته وای چې تاریخ باندې کدل د ګر افغانستان کې تار و دې نو په هغه برز د امارت نه دی امارت
په خو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اومده لامل نه امني بلل کېده چې بسګرو به هم له همدی نه امني څخه ګټه اخیسته او کوکنار به کړل. عبد العزيز د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې بسګری کوي. دی وایي چې ستاکالې خپل ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره چمتو کړې ده ځکه چې د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نشته او نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولای.
وچ کله دا او ډیر په عذاب او سره مسکینان سوي دا امارات چراغله د تاریخ ګران سوي دي موږ غواړو چې تاریخ وکړو
لنه شی مواد سره د مبارزې ناصرګن برخلیک نړیواله ټولنه هم اندېخمنه کړې ده د هیوادونو په خپل نوی غونډه کې چې په ایتالیا کې جوړه شوې و د افغانستان نشي مواد د نړۍ د امنیت لپاره ګواښوباله مدني فعالان او سوالان هم اندیښمن دي چې د کوکنارو کښت او نشي مواد به د افغانستان امنیت او افغانانو د روغتیا لپاره ناوړه پایلې ولري. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله آزادۍ رړیتو ویل چې د زراعت نه میکانیز کیدل او مشروع زراعتي محصولاتو ته بازار نه موندل دوه هغه عمده عوامل دي چې د کوکنارو د کښت دوام ته لاره ورکړې ده.
د تاریخو د کرکیل لپاره اساسي عوامل اول دا چې زموږ د محصولاتو لپاره بازار نشته دي او کله چې موږ وایو چې انار انګور او نور محصولات نور ملکونو ته انتقال کو نو بعضی وختونه کې دا په لار کې خصا شي یا د منځلار شي چې دا د یو بزګر لپاره ډیر غټ تاوان دي. تاریخ د ډیر زر سودا کیږي بعضی وختونه کې حتی په پټی کې خرڅيږي او پټی کې سودا شي.
موږ په خپل چیل نشي مواد سره د مبارزې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو خو د حکومت او کورنۍ چارو وزارت له وایندویانو سره د اړیکو پیدا کولو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نشول. اما د حکومت محلي چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه کوم رسمي حکم نه دی ترلاسه کړی. د جملې څخه د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باس محمد سروري آزادۍ رډیو ته وویل
الان رسمی پریکړه تر اوسه نه ده سوی ځکه چې نور مشکلات او ستونزې شته تر څو چې د امارت رسمی پریکړه کیږي تر هغه وخته پورې به کېدلای شي امانت به نه وسي. اوس موږ انتظار یو هغه ته چې هغه کوم پریکړه کوي په دې باره کې د مشکلاتو په اساس باندې کېدلای شي څلور وخت واخلي.
په تیر پسرلي کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و خو څرګندنه ده چې د روان شمسی کال په دوهم فصل کې به په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وي ځکه چې پخوا به د افغانستان دولت او بهرنیو مؤسساتو په ګډه په دې اړه څېړنه کوله.
په راپور کې مو واوریدل چې سخ کال په افغانستان کې د تریاکو بې تر پروسخ کال دوه برابر لوړې شوی دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ساحوي کارکونکو په خوونځوي او عامه ځایونو کې د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دا کارکونکو وایي چې دوی تر ډیره حد د ټولنې روغو خلکو ته ډیر پام کوي چې لوی خو خپل ځانونه لنشو څخه وساتي او لبلې خو له معتادینو سره مرسته وکړي چې په خپل خوخه درملنې ته غاړه کیږي. د دې موضوع په اړه به دا راپور واورو.
په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون صحوی کارکونکو سهار وختي په هغه معتادینو پسې راوځي چې په سړه هوا کې د واټونو پر غاړه پراته وي او له کړهونو ډکش پیسې وکړي وي. ډیری معتادینو ته له لومړی وختونو څخه بیا تر اوسه پورې د نشي پرې حدود څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوی او کورنۍ هم د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو ټولنیز کارکونکي عزت الله مایار وایي دوی له همدې عمله هم معتادینو او هم روغو خلکو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي چې له نشو څخه د لریوالي په برخه کې یو بل سره همکاري وکړي.
بر مردم عام موارد را که معارضه برشان میکنیم نسبت به
حق موضوعات چه مورد عام خلق سر بحث رو بانی کهو لحوق موضوعات سر توپیل لرش لمتاجر سر بحث رو بانی کهو موش عام خلق تا پو مهمی دول ده اتیاد پروگرام پال معلومات ور کهو دا دول ده نشی مواد و ده جسمی او روانی زیانون یادوان ورت کهو خبر ملاقات بیا پساهه که لمتاجر سر لرو کل چه موش لمتاج سر خبری کهو مجبر ویو حقه تا تشویقی پراولو تشریک رو چه حقه پخپل خوش ده درملنی لپار پروختون که زن بستری کری
ایشان که خود را بستری بسازن جهت تداوی.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشه موادو په زیانونو د معتاد پوهول او هغه د درملنې لپاره راضي کول او چمتو کول خورا ګران پړاو دی، ځکه معتاد که خمار او که نشه وي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. له همدې امله د نشه موادو د زیانونو او درملنې د لارو چارو په اړه روغو خلکو ته پوهاوی ورکول ډیر مهم کار دی، ځکه روغ خلک کولی شي چې هم خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او هم د خپلې کورنۍ معتاد غړي د درملنې لپاره چمتو کړي. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یوه نادولتي مرکز صحابي کارکونکي یاسمین ظهوري وایي چې ناسم تبلیغات د دې سبب شوي چې اوس معتادین له درملنې څخه ډارېږي. له همدې امله ضروري ده چې د نشې پرېښودل لپاره معتادینو ته پوهاوی ورکول شي.
دا ډیره مهمه ده چې له معتاد سره د هغه کورنۍ د نشې په پرېښودلو کې همکاري وکړي. کله چې معتاد نشه پرېږدي باید پیغور ورنه کړل شي. که پیغور ورکړل شي معتاد بېرته نشو ته مخه کوي. زموږ هدف دا دی چې په کورنۍ او ټولنه کې دا پیغور کم کړو.
معتادین په داسې حال کې د درملنې لپاره هڅول کیږي چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په بازار کې نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي او په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې امکانات هم ډیر کم شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې روغ خلکو ته د نشه یي موادو په اړه په هوای ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي صفو سربیره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. اروپوهان وایي چې په ټولنه کې لرزاکارو خلکو څخه د حمایوي ګروپونو جوړول دا ګټه لري چې خلک د نشې موادو له زیانونو څخه خبر او په نتیجه کې د نشې موادو د استعمال کچه راټیټه شي. دا چې دا حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي، په دې ګروپونو کې باید کوم خلک غړیتوب ولري او دا ګروپونه له نشې موادو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مو د حمایوي ګروپونو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
حمایت کوونکي ګروپونه هغه ګروپونه دي چې په جامعه کې کار کوي، د خلکو د آگاهۍ د لوړولو په خاطر باندې، ځکه چې هغه کسان چې په کورونو کې دي هغې د اضرار مواد مخدر په اړه کې د ترک احتیاط په باره کې هم پوهاوی نه لري. د دې د آگاهۍ پیسه کې مونږ حمایوي ګروپونه تشکیلوو چې دا د جامعې کلیدي افراد اشخاص نه، البته کېږي چې هغې کې ملا امام صاحب شته، هغې کې معلمین شته، هغې کې صحي کارمندان شته، هغې کې هغه کسان چې ایک صدیق دي، البته موتاد شوي کسان دي، دوباره هغه بېرته ګروپ کې راولو. د اقشار مختلف جامع نه جوړېږي د ګروپونه. البته
په دې ګروپونو کې د غړیتوب شرطونه او وړتیاوې کومې دي؟
هر څوک کولی شي په دې ګروپ کې اشتراک وکړي، خصوصا هغه کسان چې تداوي شوي دي. هغه مونږ اول حق اولیت هغې ته ورکوو، ځکه چې هغې کولی شي چې په خپله ژبه باندې هغه کسان چې روغ دي معتاد وپوهوي، ځکه چې د هغې خبرې هغې ته فایدهمند دی نسبت دې چې مونږ سره وغږیږو. په دې کې په خپله برسوخه به نفوسه افراد د ټولنې په خپل رضایت سره راشي او حاضر شي او په ټولنه په جامعه کې یو ښه نوم ولري او ښه په شخصیت کسان وي.
معتادین د دې ګروپونو له فعالیت څخه څه ګټه ترلاسه کولی شي؟
د حمایوي ګروپونه چې دي معتادینو
د بستر کېدو په حساب کې ډېر مهم رول لري چې دی وکول شي چې صحیح مرکز ته تداوی بس مرکز ته معرفي کې هغه ته ریفر کې تداوی شي، یعنی دغه شی توکو څخه خلاص شي. او دویم هغه متدین چې جوړ شوی دی البته د هغه د کار پیدا کولو پیسې کې ډېر کومه کور سره کوي. کله چې یو مت جوړی کې پجامه کې تبه نغی ته په مغه پخانی سره ګوري به دی فواید هغه دي چې کله چې یو روپت کس د مواد نخلاسي کې جوړی کې د بستر نووزی دی یو خصن تبلیغ خپل دغه جامه کې خپل د فامیل ته کوي چې دا شخص فعلا جوړ دی دی ته په عقارات سره مو ګوري دا فعلا جوړ شوی دی صحتمند دی سره دغه کومه کې چې دغه لکه نه دی نه ایسته کې او دی ته د سالم شخص نوم په ورکی چې یی شخص فعلا جوړله د نشي توکسخه بالکل لری شوی نه
د حمایوي یا ملاتړ ګروپونو مسؤلیتونه څه دي
په سنتر کې کله چې کارمندان کې تعداد کارمندان ډیر کم وي نهایت یو شپږ نفر یا لس نفر شاید ولري هغه شپږ نفر یا لس نفر نشي کولای چې په ټولنه کې همو په هوی ټول ته ورکی نو په څنګه موږ حمایوي ګروپ لري ولنتیر ګروپونه تربیه کوو چې هغه کولای شي چې موږ سره کومک وکړي، یعنی هغه مشکلات چې کوم چې په جامعه کې په ټولنه کې هغه جمهوری کوي سنتر ته خلایو دفتر کولای شي چې هغه ته یو لار حل پیدا کړي.
مثلا دوی څه ډول مشکلات جمعوري کوي او بیا څنګه د درملنې مرکزونو ته سپاري
کله چې یو شخص موته هغه د جامعې نه بخې لری کیږي حتی هغه من هیڅ اعتماد نه کوي. دا ګروپونه دغه مشکلات په جامعه کې لري دغه تکلیفونه چې څوک لري کله چې په جامعه ټولنه کې تکلیفونه یا مشکلات ګوري ستونزې هغه ستونزې ټول جمعوري کوي لس کوي موږ ته راوړي موږ تر حد امکانه پورې هغه سره کومک همکاري کوو. هغه ګروپونه چې البته په ټولنه کې کار کوي د نشه یي ازرار مواد مخدر مشکلات جمعوري کوي یا دا چې خپل یو متحد یا دا چې فامیل کې څوک متحد یا په ټولنه کې څوک متحد دی ورسره یو نو همکاري کوي چې دغه مخاوني سي البته د متحدیت مخاوني سي بل دا چې په خیوي بخش کې هم دی ورسره هغه کسان چې په مروز د خطر دی البته په واقعي شکل غي سره کار کوي چې دی وام اختن شي په نشي توکو باندې چې زیاتره کوشش کوي چې مرکز ته متحدین راولي کی او بل دا دی د فامیل سره کومه کوي یو ارتباطي خپل د فامیل سره په ټولنه کې په خپل شخص سره بل فواید دا دی او فائدې دا چې په اوتریچ یا ساحه کې کله چې د صحی کارمندان یا اجتماعي کارمندان زی دیو سره دغه په معرفي کې البته کومک او همکاري کوي ځکه چې یو ګروپ نشي کولای چې په تنهایی باندې موتاد پیدا کړي هغه سره مشوره وکړي هغه سره غي ورکړي نو دغه ګروپونه دلار نه مونږ کولای شو چې ساتګي د خلکو چې کوم چې دا غي به مختلفو ډولونو کې مرکزی مثلا پوسترونه لرو په ټولنه کې مستند تربیوي فلمونه لرو دا غي د مواد مخدره کې د اضرار مواد مخدره کې لرو په خپل منازل کې البته دغه خلکو سره په دغه لار نه مونږ کولای شو خپل غي پروګرامونه مخ کې بوزو په دغه ډول سره.
دا ګروپونه لنشو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څومره ګټور دي؟
دا ګروپونه خو ډیره فائدمن دي ځکه چې کله چې یو شخص د دې غینه خبريږي د ازرار نه خبريږي ته باندې نفر چې هغه په څنګه کې هغه پويږي چې ازرار د مواد مخدر شي ځکه چې نفر کله چې روکتيږي موتاد کیږي هغه په ازرار باندې اګان له اګاین لري چې یو شخص اګي ولري هیڅ کله مواد مخدر نشي توکو ته لاس نه ورولند کوي خو کله چې هغه اګي پروګرامونه د دې د خونه اوریدل کیږي هغه کولای شي په اسانۍ باندې له شخص مواد ترکی او نور څه مشکلات لري ستونزې هغه ته حل شي که چې ته حمایوي ګروپونه لري څنګه موږ کله چې موږ اوتریش ته ځاهې ته مشکلاتو کې ستونزې کې گرفتار کیږو ځکه چې د ټولنې جامع مشکلات خپل دی په خپل جواب پیږي سره خپل مشکلات هغه کسان ته ځکه چې په غوې اعتماد لري کولای شي چې یو په اسانۍ باندې یو متحد موږ پیدا کو جامع کې هغه ته غي ورکو هغه ته مشورې ورکو او د ازرار مواد مخدر نه خلاص کو نو دغه فواید به نهایت ډیر زیات دي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت یو درس کلن نیاز محمد په نهم ټولګي کې په نشو اخته سو او خوونځای ځینې پاتې سو. دی وایي چې نشي دومره لخپل کورنۍ او خپلوانو څخه ګوخه کړی چې آن د خپل مور د جنازي په مراسمو کې هم ګډون و نه کړ.
دا چې نیاز محمد ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې مکتب کوم تمدسې تلم به تم نهم امتحانو کې مې مکتب پرېښودو بس کتابونه به مې په بډه ومنډل زما خپل رور مې دی مشر د هغې خینه وه ګاونډی نو هملته بس اشکې دغه بد مرض دی که نه مسله یې نه کړه بس هماغې زه بس جګر خونه شوم سرګټ مې څه شروع کړ پوه شو که سرګټ څه چر شو چر شو بس همداسې نه دی بس ورله مړه شراب مراب بم دا کول تقریبا دا پنځلسم کال به چې کړی یم ما خپل خیاطي هم کوله خپل مې ډېر وخت ټیکسي وانی کړې گاډۍ را سره آلټو مې چلول تقریبا درې کاله زما موټر ولاړ دی اوس هم خپل ژوندکې هم تباه کړه خپل ځای مې دی بس هغه بیچاره نه دی جلال آباد خار کړی دی سرابۍ کې بالشتوب گئی پوهېږي سره لس یولس کلن بهوي داسې پټ پټ ګرځي بس خپل خپلوان نه شرمېږي که نه تر زامنو لارګان که نه د هغې اپوزیشن ته ګوري لکه مخکې زه خپله ډېر ښه ومه پیسې هر څه را سره پوهېږي داسې مس به ومه که نه چې دلته به نه دی دا ځوانان به راته سم نه ښکاره کېدل فرمېډۍ کې هم لیکه لیدلی اوس نرسری او خرما باغ جوړ شوی دی نه به ما دوه دورې وهلې منډې باندې بس اوس خو نه دی دغه بیرونی پور لاړ شم بس هغه سر مې شوی داسې حالت را باندې اخلی که نه ته به اوس شوې سخت خمار وم ته په خدای یقین وو که نه ما په اتلس ځای یوه تماشه جوړه کړې وه دی نشې د لاسه نه دی که نه ما په دوه زره روپۍ ورکړه بیل مې نه دی که نه ورور راته رالېږلی خدای خو به دېر زره شل زره هغه مې دلته به دوه زره ورکړو نو دا ټولې بدبختۍ نه دي که نه زما مور به حق ورسېدله هلته مې مور مړه هلته زه بېرته سم لاس چوټې مې اوس بیا وراره ګان زه هغه بړسې خدای غر کو پر کوي ته خو دلته وځي هلته مور اکی وي نو وړي چې خاخیه چې اوسه پوهې زما زړه نه وځي زما د لاسه سلطان ورته ولګېدلو
آیا پوهیدل است چې د نشه موادو قاچاق څه ستونزې لري؟ په دې اړه به د خانقاه خبرې واورو چې پخوا د نشه موادو قاچاق کوه خو اوس پښیمانه شوی او دا کار نه کوي.
کوم وخت به موږ هغه ځای نه حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو تر څو چې به دا موټر خالي نه شو چې بېرته په دې خوند راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو، دا د سیمنټو سړک وو، تقریبا په سل رفتار کې به وو چې راغونو دا شیان به موږ ګلو. د نشه په حالات کې وو نو مواد مبار وو، دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي ښه. نو چې کله دی ما نه مخکې چې تېر شو مالی ولاد شاد خانه څوک راغلل پوه شول شاد خانه څوک راغلل چې کله د نظم مخکې کېدلم موټر مې لنډ راکاټ کړ د دې د پوزې سره ولګېد یو نفر مې ژوبل شو بس زه لاړم ورته وتښتېدلم چې کله مې انډول راغی وویل بې قانوني وکړل ما زه ورخطا شوم پیسو نو خو مې خیر نه ده کړی ښه د نشهیي موادو پیسې وې په نه هلته مې یو چاسکې ایښې وې ښه یو سراپ وو هغه څکه بدلم پنځه زره راکړه لس زره راکړه بل ورځ مې ورته ویلې مالې پیسې راکړې پیسې دې نشته خلاص ولې ارام شوې سړی هېڅکله خیر نه ده کوي موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو.
آیا پوهیدل است؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وی چې په دې وخت کې د کور دروازه په زور زور ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم یو تور پوری کوي، هغه دی چې تر یوې لنډې لفظي شخړې وروسته سلیم اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته یې بیایي. دا چې سلیم ولې اکرم ولسوالۍ ته بوت، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبر ده؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي،
زموږ په کلی کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تاغلا کړی دی.
ګور اکرمه، وای غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته عجد نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب، ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زمون کلیوالی دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تاغلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تاغلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی، پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
والا که رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی، ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه،
که یې نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دا غلا کړی، او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم، خو غل نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب، دا خو بی انصافی ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشې مې کوي کلی دي را ځینې کړه، زور ته څه حاجت دی؟ په ارامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه در سره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم، لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډری، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشی مې که دا دې خپله در سره درځم.
نه دې خوشی کوم، په تا هیڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشی مې
که روان
یې. مخکې شه. مه مې کشه. وایم خوش مې که درځمه در سره مټې لکوه. خوش مې که کنه.
راجا
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ښه ټلیفون راکه.
ادا دی قومندان صاحب، واخلی.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم پولیس زموږ د سیمې یو پوډری تاسو سره بندي دی.
ښه هغه هلک یادوئ چې د موټر د غلا په تور مو نیولی و؟
هغه یادوم. ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګورې ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ، د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخې قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک راخوشې کوي، مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي، که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډیر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.